درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگاواټ بریښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبدالطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروی بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د التیا ول شاوخوا 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندي دي او که نه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 10 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولز او میرمنه یې 70 کلنه باربی رینولز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 2 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې دغې جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کېږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 143 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې 2 ورځنی سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسو په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدي صحت په بخښ کې کدي صنعت په بخښ کې او کوري فاميلي برخه ډیره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوې خبرداري.
15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولي اجي کیم ته.
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
ماشوم لرم دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاون مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونو پیل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبدالطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټه برېښنا به تولید کړي. دا غرض ویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لویې پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین را سره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
او ډیره مننه سرور صاحب، د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنیس شوی نه دی، خو څه چې ویل سوی هغه دا دی چې د افغانستان ملی سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لویه پانګونه کوي. د پانګونې کچا 10 میلیارډ ډالر یاد شوې ده، او دغه راز ویل شوی چې په همدې 10 میلیارډ ډالر باندې به د شاوخوا 10000 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیل پروژې وي. او ویل شوی چې سر له سبا یک شنبه به د عزیزی انرژي شرکت متخنیکی ټیمونه او د غراز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکی ټیمونه به هغو ځنګلو شو ټاکل شو سیمو ته ځي، او هلته به دغه پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر لاسو ورځو پورې به دغه ټیمونه د همدغه پروژو سروې بشپړوي، بیا به ورسته ډیزاینوي او عملی چارې به پیلوي. د سکرو د ډبرو سکرو د غراز او به او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینه بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په د غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبدالطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسو په دې اوسنی اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدی شهادت په بخښ کې، کدی صنعت په بخښ کې، او کوری فامیلی برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابت کړه سلو سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر فالیسی کې مو لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی ده، او دغه برکت تشنان د افغانستان غټ غټ سرمایه‌ګزاران راځي او د نور مملکتو هیوادو خلک راځي.
په دغه مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم ویل چې دا یو لوی پروژه ده، او وی ویل چې یو نیم لک شاوخوا افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلی کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې. د کابل په ګډون د اکثرو لویو ښارونو اوسیدونکو د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډیو هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران نه تمویلیږي، چې وخت نا وخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټو برېښنا د تولید د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه رپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې میشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په 13مه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، خو فکر کېدی چې ښایي پاکستان حکومت یې وار بیا دا موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناده افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بل اخره په پاکستان کې د میشتو سوار لس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 13مه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستانی خبریالانو او رسنیو هم خپور کړي، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سند ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت وزارت لوري ورته د غلار خو نه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرانیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نګدی وو نه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودي د غزولو پاړه ورسته پریکړه نه ده شوی، خو لدې وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنیو سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خبره کړي او پکې ویل شوی چې د اگست له لومړۍ نیټې د پدې صوبې کې ټول میشت پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي وایي د حکومت نوی اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دکاندار چې له تیرو نږدې 150 کلونو راهیسې د غلطه شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانانو مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچه په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بلاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پی او آر یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې پی او آر کارت لرونکو ته مشکل پیدا کړی ده. نو دلته زلګونه زر افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان 10 کاله 40 کاله عمر تیر کړی دی، خپل خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول راغونډول چې په دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خاص خو چې په دې باندې بیا غور وکړي چې افغانان د بس یو سیستم برابر کړي، د څو طرفه برابر کړي چې باعث ډول په لوړ ستانه شي.
د راپورونو لمخې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستان غوښتي د پی او آر کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواد د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,46,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اړوندونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستانه دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله لودین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټری دی، چا سره غویان دی، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیست دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زی پیزنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي، کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرک بولی اجی کیم ته. نو غلطه ډایرک ریپورت کړي دي د پی او آر کارتو والا، ایس ایس سی کارتو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ آلی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیرې دي، کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه وس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په ځای باندې د څوک اخلي نه. دوی ټول پی او آر کارتونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو د سې راځي ځینې د سې اطلاع راغلي چې زنانه مې وشته کړي دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځي. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ سي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې برېګي دي وسره نه. او نه دلته چا خبر د پریم د سه پر خدای سي د سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه نو ډیر زیات سنځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سنځي دي سه هغه مال مالداري لري
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وي مالداري وي کډي هم یو څه لوی وي نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چيني سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس د غستونځ نه مني دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم د ستیل یک دی او د سیب ځای لا بم تانی ته وړو او لا به د ستی وس باري گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس هر څنګه کوي یا به دستی باري گئی یا به موږ ټول زنانه او ماشومان سره تانی ته وړو بیا په هر حال کې هغه 10000 روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده او 10000 روپۍ واخلي باوجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
خو اوس خدغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچارو د استاد پتوګه یا هم د کډوالو دی و استاد پتوګه هلته ملاقات مور سره پلان شوی تاسو د غستون زیر دوی سره شریکوي
بله برانه شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پور از راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی او بل پیره ما دوه پیری راغلی دا نو اغلته مې د سه چندان ماجرو په هغه کې چندان د سه رول ونلو باو او پیلل سفارتم ډیر د ماجرو په هغه کې د سه کردار نه ادا کوي نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکه هغه تجارت او نور کارو ته ډیر پاملرنه کوي نو خدای دې وکړي چې دا پیرا موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکینه سره سي د ماجرو غم خوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم خوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي کده چې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ د غوښتنه ده سدا ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملي دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی شي نو دا د سیاست لره وساتل شي او ماجر ته خپل حق ورکړل شي کچیر د مغواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي نو د سه بې عزتی دی نه وراړوي
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځنګړې توګه د کوچانو زیستونزو پاکله ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ماشومان ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلې دو سره په افغانستان کې یو شمیر بې وزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپل ماشومان ته د شیدو د ورکولو لوړتیا محرومې کړې دي دغه میندو چې د ډیرو یې خاوندان بې روزګار دي ازادي راډیو ته ویل د اسانتیاو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپل ماشومان طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې په افغانستان کې یو شمیر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومي کړې دي دوی وایي د فقر، بې روزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي لامل نشي کولای خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وایي خاوند بې روزګار دی، وړوکې ماشومې ناروغ دي.
ماشوم لرم دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هره میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ سو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بې روزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور، کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالې ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېری نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي، نو په کلنۍ ډول به د 650,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونې په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل:
هر مور مکلفه ده چې تر 2 کلنې پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډي دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم رو صحت مند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې مېندې باید لږ تر لږه تر 2 کلونو ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست 1 په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50 یا 100 کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15 په یو ګډ اعلان کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 70% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتیناو سیمه کې بیریانی پلوري. وایي خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نشوه، نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي، کارز ده او بیا د خپل لاس دیګي ګټي وړي ته کینی. د سره مخبري کړي راځي د زړه خوالی د راپور کې واورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس فارغ سم او کابل پنتون د کامیاب سم په 402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید، خو وې نموند. بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
انمي اسمه بیکاری وکړ په مسلک کې سی وظیفه موږ زیلمه د سی وظیفه پیدا نسته. دغه شپه یو رستوران کې شپږ میاشتې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزي کار زده کړ، بیا د کابل د کارتینو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زخرتوم او لسهار له وبجونه تر د شپې نه پورې زه اندغه تقالیت لرم. کابل کاتینو سره کنو کې نو ډېر لري جون خلق راځي له لوګر نه راغلي جنات جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندی وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کیږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښونکي لري. دا وریجی چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي، نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وای اوس لپاره لخپل کار راضی دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاس ته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم سې ګورې که څه هم په خپل رشته کې کار نشته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بیکاره مه کینې، بیکاری مه تېروه، په دې سې بیکاری ډېر بد شی ده. که غواړی سې اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته بیکاري ډیره پراخه شوې او ډیره هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاري له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نور هیوادونو کې هم مستی سلو په شمول بېلابېل ستونزو سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي. درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ وېسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم. هیله د چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په حقله یا په وړاندې دوی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو، د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کیدای سي د خوشي په ډول وي، کیدای سي غوسه وي، کیدای سي خفګان اوسي، کیدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه بیا دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړتنګي اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات شدر کو، نو بیا ورسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو شکېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، دی پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې مقابل شخص یو بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو، او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په حق لشه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ دونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای سوچ خپل ورځنی چاره ته په شړ ول سره ادامه ورکو، نو ځکه موږ کولای سوچ یو شه تصمیم هم ونیسو، یو شه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل شه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په شړ ول سره یو شه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي، او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې، دا کار حتمن وکړي، چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی، د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتي، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کما پیش وسو کم حالت سره زمخ سوچ مده سه احساس پیدا کی د دې احساس پایلټ څخه د لیسی او دغه پښتني بیاستاس سره مرسته کوي چې د احساساتو په در کې تاسو ته ورتیا در کې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شدر کی ورپسې د نور سره خبرې وکي هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور ور کسانو سره خپل د دوستانو سره خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کی او خپل احساسات په خبرو کول سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور ور کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له د بستاس سره مرسته کوي د خبرو پوجریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکار کوي حتما مقابل لور تاسو پښتي چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل چې دی نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کی بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ملمیږي مراقبه او ځان انعکاس وکړي د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړي ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړي مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي مثلا د یو چا سره خبرې وکړي یا یاداشت ولیکي یا خپل احساسات په حق لیکنې وکړي خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او ترڅنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي ترڅنګ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نورو احساسات هم شدر کولای شي کله چې مو د نورو احساسات شدر کړي نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی پټول نه کی ډیر ملګری پیدا کی او ډیرې ژورې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسي تاسو هم خپل احساسات کنټرول ولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته کې چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ کچیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا کبیا ځل تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه د پیښې په وړاندې تاسې یو عکس العمل ښکارا کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا تر سره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرول کولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت تر سره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو د حقیقت خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو د څو پوښتنو ته تاسو ځواب ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پېښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پېښه شوې وه یا تاسو سره مخسیوي یا چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پېښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر سوي یا او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلون کې کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سپیش بیا ستاسو سره پیښ سي همدا سیسس بیا زله تاسو کې نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړي همدغه پښتنه ته ځوابونه وایاس او دا فعالیت حتمان تر سره کړئ چې تاسو سره دوی هدا په ذهنی آرامتیا کې مرسته کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي درتلون کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام منو کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هلی د چیرو غجور به استا وخت مو هم تر دې محل په خیره رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې البست شرغلاست هم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغېږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو نو د تل په سر نن ورځ هم هلی لرم چې د وستر اخر نه شي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو کټه واخلي راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موجود د بدن او احساسات ترمنز اړیکې ترځو بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري ډیر نږدې یو پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري زموږ احساسات نه واسه د چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځنګړي عکس العمل نه شي چې دا غړیکه د انسان لپاره ډیره مهمه او ډیره طبيعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي زړه مو خوشاله وي خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي کیږي یعنی موږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامي مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غوسه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیر زیاتوي د وینې فشار مو هم لوړیږي عضلات مو سختيږي په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دی هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسه په وخت کې سختيږي دا هغه فزیکی تاثیرات چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره په شډه ول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري نس کولای چې بده په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات او اغیزه د چپرده باندې پرېشت کده سه هم اشتها مو ډیره کم وي یعنی خفقان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا هم د خفقان احساس دا هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې کچیری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر په بدن کې نو زړه مو ډیر تیز درزیږي یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی کله چې د وېرې احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړ سي لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس مو شکو په بدن کې نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي مش پر بدن باندې د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستل ستونزه هم پیښیږي چې کچیر مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي نو په معده کې هم ځنه نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستل کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو بل هم د شرم احساس دي د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي د رنگ بڼه مو بدليږي بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي بدن تودوخه مو زیاتیږي د زړه ضربان مو تیزيږي زړه مو ډېر ژر یا په ډېر چټکي سره غورځي، درځای ډېره زیاتې، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سوزر کېږي. د هغه نو د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې رزو دیتا چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات باندې په بدن باندې اغیز پرېږدي. دغه جملې څخه موږ تاسې مثلا وویل د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښیي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس راځو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، که چیرې غوسه ولرو، که چیرې مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ ته ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري، یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویلیدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښودي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په سا اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي. یعنې د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علایمو ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپلو احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یا متوجه اوسئ، ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي مثلا سا اخیستل مو جوړ، سا اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته مو توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتما د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامول کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی، هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډېر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام او ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار
چې پر تاسو باندې دی هغه هم رقم کې. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډیر وکي، مثلا ورزش وکي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولی شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولې شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مو راکمه شي، کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ستاد نفر نظر ته د زړه ارمان وایم، تمرا سوکړه دا چیز دې ته هم باران وایم. ستاد نفرت نظر ته هم دزړه ارمان وای، تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی اغا قاتل تا چپٹا کا فل جانا نو آیا
تمرا سوکڑا دا چیز دی تہم باران وائے استاد نفرت نظر تہم دزڑ ارمان وائے ہم بارہ منوائے ساد نفرت